دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نشریږي. سناتور جان مکین وایي که افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په مهال ویش کې د دغه هیواد په موجوده واقعیتونو باندې غور ونه شي نو د یوې تراژیدۍ سبب کېدای شي. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت یو شمیر هغو قراردادیانو چې خپل مالیې نه دي ورکړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو او د کار د جواز د نه تمدیدولو امر کړی دی. نن په ولسي جرګه کې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید معصوم ستانکزی تایید نه شو. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن موږ د شلیدلو مرغلرو پروګرام هم لرو. خوست دې ساعت مهم خبرونه واوري.
د امریکا سناتور جان مکین افغانستان تللی دی چې د امریکا د استقلال ورځ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره ولمنځي. هغه په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې ولسمشر اوباما باید په افغانستان کې شرایط او وضعیت سره ارزیابي کړي او دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې ځینې پوځي مرکزونه خلاص پریږدي. ښاغلی مکین چې د سنا د وسلوالو قواو د جرګې مشر دی څو کاله کېږي چې په پرله پسې د جولای په 4 نیټې افغانستان ته ځي او د امریکایي ځواکونو سره یو ځای د غورت ځلمنځي. جان مکین د افغانستان د حکومتي مشرانو سره په کابل کې ولیدل. نوموړي تل په افغانستان کې د مالویش د ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی دی او مکین د کانګرس د غړو په جمع کې دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره هم نظر دی او وایي چې د افغانستان څخه باید د امریکایي عسکرو د وتلو لړۍ سوکاسي. ولسمشر اوباما دا منلی ده چې په افغانستان کې 6,000 امریکایي عسکر پرېږدي او ویلي دي چې د 2014 کال تر پایه پورې به د عسکرو شمیر ډیر محدود شي او یوازې به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دیری.
د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید تایید نکړ. نن په ولسی جرګه کې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید معصوم ستانکزی ته رای ورکړل شوی مګر تایید نشو. خاغلی ستانکزی چې باید 100 رای وړی وی چې د دفاع وزیر شوی وی مګر رد شو ځکه چې کافی رای یو نه وړی. د دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر معصوم ستانکزی 4 مثبتې رای وړی دي، 104 منفی رای ګټلې دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 214 وکیلان حاضر شوي وو. ښاغلی ستانکزی تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته نومول شوی وو. د دنه مخکې د افغانستان د وسلوال پوز په خوانی لوی درسي شیر محمد کریمی د دفاع وزارت نومول شوی وو، خو هغه هم دومره رایی نه وړي چې د دفاع وزیر شي.
د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت یو شمیر هغه قراردادیانو ته چې خپلې مالیې نه دي تحویل کړي د بانکي حسابونو د کنګلولو او د کار د جواز نه ورکولو خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ځینو قراردادیانو په اړه شک ښودلی دی او وایي چې دغه امر هغه وخت ورکړ سو چې په دې شرکتونو کې د پوځي تړونونو پر بنسټ د مالیې د ورکولو نه معاف ګڼل شوی وه. داسې ویل کېږي چې په دې شرکتونو کې ځینې د افغانستان حکومت د مالیې له درکه په 500,000 پورې وړي دي. د افغانستان د مالیې د وزارت د عوایدو او ګمرکاتو د څانګې مرستیال ګل مقصود ثابت وایي که دا شرکتونه خپلې مالیې ورنه کړي نو په افغانستان کې به هغوی ته د کار جواز ورنه کړل شي. د امریکا دفاع وزارت په لویو کمپنیو کې چې مالیه نه دی ورکړي، یو د ریتان کمپنی ده، بل د ډنکورب انټرنیشنل کمپنی ده او دریمه هم د سپریم ګروپ کمپنی ده.
په داسې حال کې چې د اتومي انرژي د سار د بین المللي ادارې رئیس خوشبین دی چې د ایران او د نړۍ د غټو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د اتومي پروګرام په حق لا پرمختګ کېدلی شي، د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په ویانا کې قریب 1 ساعت مخامخ خبرې وکړې.
د تونس جمهور رئیس نن د شنبه پر ورځ اضطراری حالت اعلان کړي. د دې اعلان نه ورځې مخکې وسلوالو په یو شمیر تفریحي ساحل کې په یو مشهور تفریحي ساحل کې په خارجي سیلانیانو ډزې وکړې، 8 کسې ووژل. سمدستي دا نه ده څرګنده چې جمهور رئیس اضطراری حالت ولې اعلان کړی دی. دولتي خبري اجانس ویل چې جمهور رئیس به نن وروسته ولسته وینا وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د یونان د مالیه وزیر پور ورکوونکي په تروریزم تورن کړی دی. یانیس روکوویس الیماندو ورسپانې ته ویلي دي چې دا کومې کانې چې په پور ورکوونکو باندې کېږي هغه تروریزم نومیږي. هغه ویلي دي برسلز د اروپا مرکزی بانک، اروپایی کمیسیون او د پیسو نړیوال وچی صندوق چې غوالي د هو یا مثبت رای ورکړ شي، د هو رای ورکونکو ریفرندم وګټي، هغه د چې غوالي یونان شرمنده شي. خو وروفیکس ویل چې هغه یقین لري چې د پور ورکونکو سره موافقه وشي، ځکه که موافقه ونه شي دواړو خواو ته ګران پریوزي چې که یونان په مالی لحاظ باندې سقوط کړي نو یو تریلیون ډالر به وبایلي او دی وایي زه فکر نه کوم چې اروپا به دا حالت وزغملی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د استودیو نه د سیمونوري خبرونه ته د مورکو نن د جولای 4 په متحده ایالاتونو کې لبریتانیا څخه د دیواد ازادي 219 کلی زلمانزل کیږي. امریکایان د غوړس پر رسمي گذشتونو ورلوبو او کنسرتونو لمانځي. د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي کې د ازادي د جشن په مناسبت په کنسرت کې د امریکا مشهور هنرمندان ملي سندري او تراني وایي. په ولسو شپږم کال کې د جولای په 4 د امریکا د 14 نمائندګانو په رسمي ډول د بریتانیا سره د اړیکو د پرې کولو قطعنامه لاسلیک کړه او تصویب وکړه او د استقلال اعلان وکړ. د ازادي جګړه خو یو کال مخکې لاغې نه پیل شوی و او د پاریس تر موافقتنامې پورې دوام وکړ. او په ولسو دریاتیوم کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو استقلال په رسمیت وپیژندل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د رایو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې په یونان کې به د ریفرندم نتیجه قاطع نه وي. په یونان کې د ریفرندم د اروپا د مالی تضمین د شرایطو د منلو او یا ردولو لپاره کیږي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس د رای ورکونکو نه غواړي چې ریفرندم کې برخه واخلي او دغه سوال چې آیا یونان د پور ورکونکو شرایطو مني رد کړي. خاغلی سپراس د جمع پور زویل منفی رایا یونان ته دغه فرصت ورکوي چې په اروپا کې په عزت او وقار ژوند وکړي او اتن ته قوت ورکوي چې د اروپایي پور ورکونکو سره خې چنی وهل شي. د یونان صدر اعظم د اتن په مرکزی برخه کې کوم 15,000 خلکو ته چې د منفی رای طرفداران دي او په یو پوسټر باندې لیکل شوی وو موږ د جولای په 15 د منفی رای ورکولو تاریخ لیکو وینا وکړه. د پورونو په ادا کولو کې د یونان پاتراتل له دې معنی لري چې یونان به د یورو د سیمه د هیوادونو نه وېستل شي او دا کار به د اروپا مارکیټونه ولرځوي. یونان اونې شکرای چې د نړیوال وچی صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کړي.
د مطبوعاتو د ازادي ډلې د مکسیکو پر چارواکو باندې رخ کوي چې د اوکساکا، ویرا کروز او ګوانجو ته په یلتون کې دی پیویونی کې د درو خبر اعلانو وجل کېدل وڅېړي. د بی سره د خبر اعلانو د سازمان د برنامو رئیس لوسی موریلان ویل چې موږ په مکسیکو کې د خبر اعلانو په دې وجل کېدو باندې حیرانه سوي یو. درې خبریاله په یوې ونۍ کې وجل سول. بلاخره کله به دا تشدد په دې هیواد کې پای ته ورسیږي؟ میرمن موریلان پر حکومتي چارواکو باندې غږ وکړي چې په درو سرو یلتونو کې دی مکمل عادلانه او بی‌طرفه تحقیقات وکړي او هغه کسان چې دا ناوړه جنایت یې ترسره کړی دی ودینیول سي او د عدالت مونګلو ته دی وسپارل سي.
وسلوالو پرون د مصر د سینا د ټاپونه د اسرایلو په جنوبی سیمو باندې د راکټونو ډزې کړې دي. په دې ډزو کې څوک مړ یا ژوبل شوی نه دي. په مصر کې د اسلامي دولت د ډلې ملګرو په ټویټر کې لیکلي دي چې د فلسطینی اشغال شوو سیمو په لورې د راکټ درې ډزې وکړلې. د اسرایلو د چارواکو لخوا هم دا تایید شوې ده چې د راکټونه د سینا د ټاپو وزمه لخوا نوار شوې دي. د سینا ټاپو وزمه د اسرایلو د غزې د ترنګ او د سویس د کانال سره ګډ سرحد لري. د مصر چارواکي وایي سمدلاسه د دې شواهد نشته چې د راکټونه د مصر د خاورې نه وشتل شوي وي.